Radio. Radio Azadi.
شنبې د وری ومه د فبروري 20مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر وبجو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستندوی دی. سهار مو بخیر. طالبانو غوښ کړی چې جګړې به زیاتې کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 15 اونیو له افغانستانه ونوځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکیان برمته شوي او په امریکا کې د یوه قانون له تصویب سره د چین 4 شرکتونو 3.5 میلیارد ډالر په خپل کور تاوان کړی. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه پکې وکړه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر کم شوی دی او اوس یوازې 2.5 پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ له افغانستانه ووسي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکان برمته کړي دي. د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ ویندوی څارنمن حاجي محمد هوفیانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان ښار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې 2 اونۍ وړاندې 14 مسافر شکته کړي چې اکثر یې تر اوسه برمته دي. د هوفیانی په وینا طالبانو د برمته کړیو کسانو له منځه 4 تنه خوشي کړي دي. د غزنی سیمه ای چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والی ویندوی واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شباز شالیز په کابل او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځینې لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای شي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه ساده د عملیاتو په ترڅ کې د مرجوب لو جزئیات څرګند نکړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4090 شونکو د منظوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې څور جوړان دي هغه پیشنهادونه چې د نګرهار والي له لوري وخت وخت تعقیبېدل هغه د جمهور رئیس په حکم منظور شو. نګرهار والي هڅه کوي چې د دغه ښوونکو د رسمي ګمارنې دپاره د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو او پوهنې وزارت سره له نږدې کار وکړي تر څو عملا د دې ښوونکو ګمارنې لړۍ پیل کړو.
د ننګرهار لپاره 4090 شونکي په داسې حال کې منظور شوي چې د دغه ولایت د پوهنې د مسؤلانو په وینا په ننګرهار کې ټول ټال 1000 شونکي کم دي چې د هغو په منځ کې 4000 ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د اتلانو لیگ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پرون د دغو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین 4 شرکتونو په 3 ورځو کې 3.5 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادلې او امنیت کمیسیون د 4 شنبې پر ورځ وویل چې یو نوی قانون تصویب کړی چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحدو ایالاتونو د ونډو له بازار ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نه کړي. له دې اعلان وروسته په 3 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او 3.3 میلیارد هانګ کانګي ډالر چې له 9.5 میلیارد امریکا ډالر سره برابرۍ شي تاوان وکړ. همدارس د چین بایډو شرکت سره باندې 100 میلیارد جی ډی ډاټ کام 10 میلیارد او 500 میلیونه او نیټسی شرکت 20 میلیارد هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او 65 نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له دې وشوه چې اسکندری ښار ته د یو روان ریل ګاډي اضطراري بریک فعال شو او د ناببره درېدو له کبله بل ریل ګاډی چې ورپسې و ورسره ټکر شو. د مصر روغتیا وزارت وایي چې لسګونه ټپیان د پیښې ځای ته په نږدې روغتون کې بستر شوي دي. د لبنان سرپرست سریعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. دیاب چې استعفا یې کړې خو د نوي کابینې تر جوړېدو پورې د سرپرست سریعظم په توګه کار ته دوام ورکوي وویل، وروسته له دې چې د جرمني کومبی لفت کمپنۍ د دغو موادو په اړه څېړنه وکړه، لبناني چارواکو هم تایید کړه چې موندل شوي مواد اټومي دي. د لبنان په جنوب کې خطرناک اټومي مواد په داسې حال کې موندل کیږي چې کابو اته میاشتې پخوا د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو وحشتناکې چاودنې نږدې 200 تنه ووشل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام، طالبان وایي چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی له افغانستان ونوځي جګړې به سخت کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتون کې خوشحال خلیل نظر هم اخیسته.
دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی کړی. در حال چې امریکایي ځواکونه په خپل بارکونو کې دي، نو تبان دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو مسله څېړل شوې ده. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې یو روغتون جوړ شو.
یو خدغه دلته فاصله ډیره زیاته محدوده وه، د مریضان د بستر خونه ډیرې وړې وې، بعضې سامان نه و چې موږ سره وو، امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو، د مریضان د بستر، د مریضان نور خدمات.
د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو.
زنوید ما انګاری ما د کابل خارم د تلس کال کې چې زیاده کار.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو تازه ګواښ په عکس العمل کې وویل د طالبانو جګړه او د تاوتریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې کټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم په خپل ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، د هغوی پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نورو ترورستي ډلو سره اړیکې وشلوي تا تریخواله کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبري پیل کړي، د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستان وزي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دي چې عام ولست زیان واړوي بل ګټه ورته نه لري. دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاریخوالي زیاتوالی بیل دي چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي، د افغانستان تاسیسات ویجاړ کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ ګټه نه لري. طالبان له پوځي لارې او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاوتریخوالی کم کړي او له سولې زولارې دي خپل غوښتنې مطرح کړي.
طالبان امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېده و د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال موافقه وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوحې له موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي، تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي، د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولې، خو طالبان دا خبره ردوي. د دلی پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي، د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی چې د جګړې د دوام د مرجوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډېر نهیلي کړي.
د دوحې له تړون وروسته خو ډیرو بېطرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقونو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات سوی، هدفي وژنې زیاتې سوي دي، همدارنګه جنگ سوی ده په قندار او پرغنداب او په نورو سیمو کې ډېر زیات جنگ سوی، په شمال او په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جنگ سوی ده او دوی جنگ ته دوام ورکړی ده، خلک بې کوره سوي دي. دوم که د بایډن د خبرونو وروسته دوی جنگ ته شدت ورکوي، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه هم په خپلو بارکونو کې دي، نو طبعاً د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همداراز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کرونا او بالا خراب کړی نور هم اغېزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور په کار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو ده په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي. د جرمني پارلمان پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاس خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر دمه د امریکا د متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې ناټو په افغانستان کې 9000 او شپک سوا سرتیری لري.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو غواښ کړی که پاتې امریکایي عسکر د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونوځي جګړې به تیزې کړي. آیا امریکایي ځواکونه به په راتلونکو نږدې شپږو اونیو کې له افغانستانه ووځي که به هلته پاتې شي؟ دا موضوع نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته وړاندې په خپرونه کې کتنه کوو. بل لور ته تمه ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. دا ویل کیږي چې په دې غونډه کې به پر دوو طرحو بحث وشي، یوه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد طرحه ده او بله د افغانستان د دولت طرحه ده، خو د دې وړاندیزونو جزئیات له رسنیو سره سم نه دي شریک شوي. د مارچ په 13 په ماسکو کې غونډه وشوه او د غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې دا غونډه به د ترکیې غونډې ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی د دې غونډو په اړه وایي.
از ما په اړه ترکیه غونډه د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه غونډه ده او داخلي افغانستان دولت هم بلاخره خپل حرکت هم خلکو ته وړاندې کړی نه ده، مګر هدي اقل یو طرح سره دي. د دې ترڅنګ چې اوس د تعدد د طرحو به اوم یو مسله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابر کی. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د روسیې په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډېر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوا نه غواړي چې خپل خبرونه شاتګ وکړي. دویم خبره هم دا وه چې نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان د جنگ موضوع د ډیپلوماتیکو هلو ځلو یا هم د سولې د پروسې سره حلقی. نو دا بخیر افغان شاشت بالتر چه طالبان دی یا چه غیر طالبان دی در افغانستان حکومت دی چه حدی اقل در افغانستان در افغانستان در خاطر بنده او در افغانستان در افغانستان که در باستباد نظام راویشتو لپاره باید خپل حلیزلی او حچی گرنده که
در سیاسی چارو کتون که شکریه بارکزی. لایوی خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې دا موضوع څېړل شوې ده چې آیا پراتلونکو نږدې شپږو اونیو کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي که به هلته پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بوستن هرالد ټرسپن لیکي کله چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان لانجه دی و ناورین په توګه د ته په میراث پاتې شوی و. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې چې تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې کوم تړون وشو، د هغه له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. دې ضربو له جلته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي او د بوستن هرالډ د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت چې امریکا د هغه په رامنځته کېدو کې مرسته کړې ده د سقوط په معنا ده. خو که چېرته د مې تر لومړۍ نیټې وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، یو ځل بیا به د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شبه دا وي چې د بایډن اداره امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي او د سولې لپاره ګامونه واخلي. په دې مطلب کې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د سرمفتش د راپور پر بنسټ راغلي دي القاعده په افغانستان کې په ځواکمنېدو ده او د طالبانو تر حمایت لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. ورځپاڼه بیا لیکي له طالبانو سره د شوي تړون له مخې دا ډله باید له القاعده سره اړیکې قطع کړي او هغه کسان او ډلې ټپلې چې د امریکا امنیت ته ګواښ دي تعقیب کړي. طالبانو د دوحې له تړون څخه د خپلې سرغړونې ادعاوې تل رد کړي دي. ولسمشر بایدن ویلی دی د میتر لومړی نیټې د امریکایي ځواکونو وتل سخت دی، خو دا خبره هم کړې ده چې دا نیت نه لري چې دا ځواکونه تر ډیرو په افغانستان کې پاتې شي. بل امریکایي ورځپاڼه هیل د ولسمشر بایدن د پنځشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوي او لیکي د سیاسي چارو کتونکو خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې تر یوه تړون مخکې د امریکایي ځواکونو وتل به د تاوتریخوالي سبب شي او حتی شاید د حکومت د نسکورېدو سبب شي. بلې ورځپاڼې شیکاګو سنډي ټایمز بیا د جو بایدن د خبرو په اړه لیکلي دي چې ښاغلي ولسمشر د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو لپاره د کال تر اخره پورې دروازه پرانیستې پرېښې ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا یو جګپوړي جنرال کانګرس ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د امریکا مرستې ته ضرورت لري. ورځپاڼې بیا د بایدن تر خبرو مخکې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ د مشر جنرال ریچارډ کلارک خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هغه څه چې متحد ایالتونه د افغانانو لپاره چمتو کوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي او په افغانستان کې د نورو ګواښونو مخه ونیسي ډېر ضروري دي. د ورځپاڼې په باور کلارک د نورو پوځي مشرانو دا نظر منعکس کړ چې دا ښکاره ده چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې په افغانستان کې کمې کړي او برعکس قصدنې بریدونه زیات کړي دي. البته دا بریدونه د امریکایانو پر ضد نه دي خو د افغانانو پر ضد دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/6 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، غزنی، پل علم او اسد آباد کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 اوري. اسد آباد مې ځکه وروسته یاد کړو چې کونړ ته مخه کوو. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې 25 بستریز روغتون ته ودانۍ جوړه شوه. د دې دوه پوړیزې ودانۍ چارې په یوه کال کې بشپړې شوې. ټول لګښت یې جرمني ورکړی دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید روختون ته د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستي پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دا تعمیر د 40 میلیون افغانۍ فرضت باندې یو کال په موده کې جوړ شوی ده او موږ عملاً ګټه اخیستنې ته اوس پر ان شاء الله هغه خدمات چې د ولسوالۍ د شفاخانې په سطحه باندې عرضه کیږي هغه به نور تل ته عرضه کیږي.
د خاغلی سعید په خبره چې په ماڼوګي ولسوالۍ او په ټوله پیج دره کې پخوا جنگونه موجود و، هر ورځ پکې بمباری او وژنې وي، خلک یې سخت ځوریدلي او همدا وجه وه چې دغه دره د مرګ د درې په نوم یادېدله. او له کومې ورځې چې پکې د ولسونو او افغان ځواکونو په ګډو هڅو امنیت ښه شوی، نو ورسره د آبادۍ او بیا رغونې چارې هم پیل شوې دي. د ماڼوګي روغتون مشر ډاکټر عبدالبصیر وایي په دې روغتون کې د جراحۍ څانګه، د داخلي څانګه، د ماشومانو، د نسایي ولادي، د واکسینو، د خوارځواکو ماشومانو او د عاجلو ناروغانو د درملنې خونې شتون لري. د هغه په خبره چې په خوای د ځای د تنګوالي په وجه پا په سم توګه روغتي خدمات نشو تر سره کولې.
دا نه تعمیر شه دا یو لوی تحفه او لوی نعمت چې خدای موږ ترا کزګ دین مخکې د مخکنی تعمیر کې چې موږ د ډیر مشکل سره مخ یو خدای غلطه فاصله ډیره زیاته محدوده و د مریضان د بستر خونه ډیره وړې وي. بعضي سامان نو چې موږ سره وو امکانات نو چې په وتاقونو کې زیفه زیکو مریضان د بستر د مریضان نور خدمات د صفایي په نظام کې ډیر مشکل سره موږ مخامخ وو.
ځای وسیدونکو وای د اسداباد او مانوګي ولسوالۍ ترمن سرک کندو کپر او په بد حالت ته او پر مرکزی روختون ته د ناروغان رسول ډیر ستونزمنو. اوس چې ورته روختون جوړ شو پر خوختی قومي مشر محمد ظاهر
کومره مشکلات ته ثاني کی تاسو فکر وکړئ چې یو مریض چې سره ته ضرورت لري او دلته تداوی شي نو کومره خوشاله.
نوې روختون په درې جری بزمکا او په دوه پوړو کې جوړ شوی چې شپږش خونی او نورې اسانتیا ویلري. مانوګي ولسوالۍ د مرکز اسداباد نه شاوخوا څلوېخ کیلومتره شمال لور ته د غرونو او درو په منځ کې پرته ده.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې 15 بستریز روختون ودانۍ جوړه شوه او ګټه اخیستنې ته دا ودانۍ وسپارل شوه. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه کې د کونړ پاړه یو خبر ورکړی دی چې په کونړ ولایت کې 200 بستریز روختون روان دی، چارې روانې دي، د جوړېدو په حال کې دی. او په دغه ویب پاڼه کې د دې روختون عکسونه هم خپاره شوي دي چې دوه درې منزله ودانۍ ښکاري شي او لاندې ترې لیکلي دي چې دا د 16 بسترو روختون دی چې د دې روختون ودانیزې چارې د ملي پراختیا شرکت د کور جوړونې ساختماني شرکت لخوا مخته وړل کیږي. نوی کال نوی پیړۍ څوارلسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
تبرما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
که ما درس بخوریم، تعلیم کنیم، فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځلسمه پیړۍ د هیلې ویرې ښکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بکارون کده عقل مبارز باشه.
گلان چمنیان و کری به دیر سر باز مجرسات یواد بانسان سوره و شکلی سی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي اف ام 3.5 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو تر 40 ډیرو سناتورانو ل ایران سره اټومي موافقه ته د امریکا له بیرتستنې دو سره مخالفت کړی دی او له ولسمشر جو بایدن څخه یې غوښتي چې له ایران سره یو بل لا هر اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا سنا جرګه 100 استازي لري. امریکایي سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپل غوښتنه په یو لیک کې کړې چې نور جزئیات اسمت ساروان دراوروي.
یوش بیر امریکایی سناتورانو د امریکا ولسمشر ته په یو لیک له هغه غوښتي چې له ایران سره د 2015 کال اتمی موافقه ته بیرته ورونه ګرځي. دوی ولسمشر بایدن ته ویلي چې د دې پر ځای له ایران سره د یوې نوې موافقې هڅه وکړي چې نور موضوعات هم پکې راونغښتل شي. دا لیک چې درې څلوېښت سناتورانو لاسلیک کړی د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال غړي پکې شامل دي. دوی لیکلي پر نورو مسئلو تاکتیکي اختلافاتو ته له پامه پرته په دې د نظر یووالی لري چې ایران باید پرې نه ښودل شي چې اتومي وسله ترلاسه کړي. دغو سناتورانو دا هم لیکلي د ایران له لورې د هغو تروریستي ډلو ملاتړ چې د امریکا دښمنی دي، بالستیک توغندي او د سیاسي بندیانو مسأله هم باید له ایران سره په خبرو کې مطرح شي. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لبخې د دوی اشاره هغو دوه تابعیت لرونکو ایرانی امریکایي بندیانو ته ده چې په ایران کې بندیان دي. دا لیک اصلا دموکرات سناتور رابرت مننز او جمهوری پال سناتور لینزی گراهام وړاندیز کړی او د یو څلوېښت سناتورانو ملاتړ هم خپل کړی دی. د لیک اکثره لاسلیک کوونکي هغه سناتوران دي چې په 2015 کال یې هم له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اتمی تړون سره مخالفت کړی وو. تر دې وړاندې په یوه لیک کې چې یوازې لس سناتورانو لاسلیک کړی وو، د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتل شوي وو چې له ایران سره د سترو قدرتونو د 2015 کال موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوو پخوانیو کاندیدانو سناتورې الیزابت وارن او برنی سندرز په خپل لیک کې چې تېره میاشت یې ولسمشر بایډن ته لیږلی وو لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د حد اعظم فشار د پالیسۍ په چوکاټ کې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو امریکا او ایران د جګړې حالت ته نږدې کړي، سیمه یې بې ثباته کړې او د ایران عام ولس یې ځورولی دی. اتومی موافقه ته د امریکا د بیرته ستنېدو په ګټه یا مخالفت کې لیکونه په داسې حال کې زیات شوي چې د جو بایډن حکومت په وروستیو ورځو کې په کلکه وویل چې ایران باید د اتومی موافقې د احیا کېدو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره اونۍ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ایران په وړاندې د خبرو او ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې ده او سپینه ماڼۍ تیاره ده چې د اتمی موافقې له نورو غړو او ایران سره خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن په عین حال کې وویل چې د جو بایډن حکومت له ایران سره د لا پیاوړي او اوږدې موافقې په لټه کې دی چې د ایران په اړه نورې مسئلې چې امریکا یې په اړه اندېښنه لري پکې راونغښتل شي.
طالبان په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. په میدان وردک ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکان برمته کړي. د غزنی سیمه چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي دي. په امریکا کې د یوه قانون له تصفیه وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په ټولو ورځو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر تاوان وکړ. او سم د ژوند رنگونه پروګرام درو
د ژوند رنگونه
زنوینه ما اینګاری مې د کابل خارې ما
څومره وخت شو چې اهنګری کوي
زدا تلس کال کې چې زیاده کار
او خپل څو کلنې
خپل وشت کلنې
نو اتل سینې معنا د چ پنه کلنې کې
مونږ چې بس سم دومره چې بس لار کې ګرځېدلې او بس خلاص شپ تاسو شروع پیژنو هم د کس په کار کو
خاينې پلار مونږ دا کار کو
او پلان پلار کې سب دم
په کورنۍ کې نور څوک هم شته چې هم دا کار بر کوي
او سلو رول ټول هم دا کار بر کوي د کس په لاره
څه شی جوړوي تاسو
دا کار دا جمپنو نو دا کمونی او دا شیل
او پورس کې څومره کار کوي
پورس کې کار شکاری خو خی شکار نه یافته کې بازی وخت اسلاف نه دکانداری خراب شوی بس کار چی بس پورس کې لزرم کار کی
کوم ورځ دې چې ډیره غټه کړی وی هغه ورځ بلی څومره غټلې وی
ولا لزرا دو لزرا پنځه لزرا دا کار
د خپل کار پاړه کړه ته سخت دی آسان دی
ولا سخت دی آسان خو نه دی ایری خود سخت ده زور کاری ده لسید لکه یو پنچر منی چه اینه ده طول ده زور کار ده
او تو چنگه شو بلکره خوب اکلنه
نه 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 تروس شکر خدای فضل ده زور کریم نه
ده خپل کار پاړه کرته وای چې مثال خګنې څه دی نه هغه خاړ خونې څه دی او هغه سخت یا ستاپ نظر نیمګړی اړ خونې څه دی
بس همدا کار د لپاره خدای چې بس د کور ناراضه دل تا کار کې کور ته بیرته زین کوم جنجال لري او نه کوم مسولیت لري او نه غل لري بس سامان اله بیرته خرسه سچ سامان در سره بیا کار خې چې یو ګاډه کې پرځا واچي از پرزه که دیم در تا چای پاتی که گی مزدوری کم چای پاتی که گی چه پرزه چه نی بیا کار آغا نلری گتا نلری
کالی دی پتر اسی تو را وغڑ کردی
خام دا خوم سری گریب دا کس پیاو شاید او بس دا گاڑی لان دی خواتا سملا خواتا سملا خواتا بس دا خیرنی گی خود خیرنی گی
بیچی کور تا زی نو هر اورز مجبوری همامو که
هر اورز با امام کن دسی وقتی که چه دو زلی مامام کن او بس دا خو مجبور شم د ګرمۍ کې بس ځان راخ کې مجبور شم.
خوشاله
او ولې نه
یعنی روزگار دے پرے جوڑ لے
روزگار شکر دا نور چھے شکر نہ باس نور چھے کو چھے روزگار نہیں سوکے نہ ورکے کئیم سوکے سوکتے نہ ورکے
نو مجبور ہے خپل کارو کے
او مجبور ہے چھے خپل روزگار بھی چلو دے خوا خوا کے مجبور ہے نو
دے رہا مننا
کور دو آدم خیر اسے.
ساعت 7